سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجیشوی زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان او متحدو ایالتونو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړي خلیلزاد په دې وروستیو کې څو ځله کابل ته سفر کړی چې د سفر اصلي اجنډا یې په افغانستان کې د بندي امریکایانو ازادول یا تبادله و د تهران والی حسین په یو بل خبر کې ویلي چې د تهران والی حسین خوش اقبال وایي د افغانستان د یو پخواني پوځي د قتل په تړاو به د شویو څېړنو لومړنۍ ارزونې نن اعلان کړي جنرال اکرام الدین سری چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د تخار بغلان او نورستان امنی قمندان او د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د ناپیژاندو وسله والو لخوا ووژل شو د تهران والی د شنبې په ورځ وویل د پیښې په اړه د دوی پلټنې پیل شوي دا د سری د وژنې په اړه د ایران د یو چارواکي لومړنی رسمي غبرګون و د موسکو د سلورو هوایی ډګرونو له ډلې د دوو هغو فعالیتونه تیره شپه د څو ساعتونو لپاره ځنډول شوي د جرمني خبري اژانس ډي پي ای لیکلي د شیرمتیوو او ونکوو هوایي ډګرونو څخه باندې 300 پروازونه د اوکراین د ډرون د برید له ویرې لغوه یا وځنډېدل لږ تر لږه اویا نورې الوتکې څنګلورو هوایي ډګرونو کې کښېناستې لازادی رو خبرو تا وگست. در فرانسی و تلی فیلمی لوغاری برژید باردو در یو نوی کلونو پا عمر مرا شوا. در برژید باردو بنسرت نن در غیمرین اعلان کرده خود اغیه در مرگ در کرا وقت و زای پاره معلومات ندیور کردی. باردو پنول سوشپک پندوسم میلادی کال که او د خدای خزه پیدا کړه په نوم فلم کې نړیوال شهرت ته ورسیده هغه 1900 کال کې چې د شهرت اوج ول سینما سره مخه وکړه او د حیواناتو د حقونو د ملاتړ چارو ته مخه کړه
روختیا د ژوند شتمنی
ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم ماته وایي ټول عمر یې خوره زه نه پوهېږم چې دوا ده
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه او درناوی می ومنه زه سفی الله ستانکزایم د روختیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته راغلاست وایم په دغه پروګرام کې به د شکر یا دایبیټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو دا چې دا ناروغي څه ده ولې په افغانستان کې د دغې ناروغي پیښې زیاتې دي په څه ډول به کنټرولیږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو ډاکټر صاحب مو راغوښتې دي له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خپرو
ما برنج نمیخورم کچالو نمیخورم نانی سفید نمیخورم دیگه شنی باب نمیخورم
درس کلنه عاطفه چه ده دره و ماشومان و مور او ده بامیان ولایت و سیدون که ده لچلو رو کلنو راهیسی به دیابت یا شکر ناروغی اخته ده عاطفه ده جمعه پر راست نومبر پر چوار لسه مازادی راژیو ده وویل ده ناروغی دیره وقت ده دستریا تنده لوگی سالنده پر لپسه ادرار او آن به حوصله گی لامل کی
ما یک 4 سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی تا پولیش.
زنده تلورو کلونو رهیسی ده شکر پا ناروغی اختاییم. زده ناروغی ده گولیو او یونانی بوتو پخوالولو کنترول بام. که ده گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولین اخرم. که پا ده ناروغی اختاوی او چیری ولاشی، هیچ شایم نشی خوالله. باید پرهیز وکرم یا که ده زرق وردار مل واخلم. باید هر چیری چزم لزان سره یوسم دیره سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانی روغتیایي کارکوونکي و نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضي خطرناک است. همدی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه یې هم بېکاره دی، اقتصاد یې هم ښه نه دی. چې شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونهسي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل بسي. دې سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغي سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د لوڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولی سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
زه صفی الله ستانکزی په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دننه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړي پوښتنې او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واټساپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده، که غواړی چې د ازادي رادیو په همدغه پروګرام کې د شکرې د ناروغي په ارتباط خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتس اپ باندې کولای شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 400 شپږ 0 1 2 0 2 2 9. بیا یې تکراروم، مثبت 400 شپږ 0 1 2 0 2 9. دا زموږ د ازادي راډیو د واتساپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راووهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملک ځینې پوښتنه وکړمه، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 1 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده، او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2040 کال پایه پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په حادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملک زای، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول کې راته ووایئ چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسې د ارقامو والی، نو زه که رښتیا وایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسې ویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ډاکټر صاحب، دا یو تاثیر په کار ده د ټولې نړۍ نه نه، بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده، او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 1,63 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه یې فرق کوي، خدای هغه د ټولو مبتلایانو شمېر ده، چې دا په ځینو ارقامو کې 12 ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه وه چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا احصائیه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رغو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت دېنه خبر نه دی. هغوی هم په دې کې شامل دي که نه دي؟ که هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پوهیم چې ډېر وخت نه شي دایم چې شکره په ټوله نړۍ کې پراده د افغانستان پر شمول، او زه به لنډ خو نه داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسې چې ویل د افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 نه پوهیم، دا احصائیه دقیقه نه ده. نو تاسې به ووایئ چې په ټوله نړۍ کې 100% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس به رایه شما ستاسې پوښتنې ته شکرې ناروغۍ ته، نو تاسې به ووایو چې که چېرته زمونږ اوریدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لږ څه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، بیا یو بل کاغذ پرې کیږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذه یو بل سره نښتي دي او که نه دي. نو هېڅوک به په دې نه منکر نه شي چې رښتیا نښتي دي، ولې دا شکره چې ده، خوږه چې ده، بوره چې ده، هغه د سلیخ غوندې یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی، کله چې شکره زیاته شي په وینه کې دا معنی چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغوی ډېر زر سلیخ کېږي، او هغه رګونه چې ډېر غټ دي، نو تاسې که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندېږي، خو یو ورکوټ نری نل ډېر زر بندېږي. همدا رقم د انسان بدن کې همداسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډېر ډېر نری دي لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندېږي. نو داسې به ووایم چې شکر هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسېږي دا معنی چې هغه غړی مړ کېږي. دا مې په خلاصه ډول باندې تعریف کړه شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی دی یا کم حرکت دی یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره بوایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس پېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته، اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي. بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو مړ کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنې لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید ووایم، هغه دا دی چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل زه خو ډېر وخت کېږي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي، پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به سړی وو، یا دا چې ډوډۍ کوي ښایسته شړومبا به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او تاسې خواږه شی نه دي. نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدای شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خواږو، د شربتونو، د انارو، تشي تشي شربتونه. نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېره دي ونه وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خواږې ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي. نو په دې دایمنم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تېرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه، تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسېږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پدري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بې وزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کار وي. او رایې به شو موضوع ته، موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخوره زیاتوي، بلکې د خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خوږې دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږې دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي تاسې خپل راډیو همکاران چې ناست یي هغوی زه زما شکره پورته نه شي، زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې ناچوم، بلکې یو تانه کوټې ګولیا چوم هغه زما داسې پیاله مې خوږه او شکره نه پورته کوي، لیکلي دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا دی چې دغه ګولۍ شکره ډېر زیاتوي، البته مغه دقیقه که نه بلکه اوږد مهاله نسبت بوری تا او یا گوری تا نو دا منم چې شکر رشتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکر ناروغي کې یو قدم زیات ګرځیدوب ورکوي.
بله دا د ماشومتوب خبره مې زکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دیابیت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورټونه وو چې دوی البته ورکړي وو، همدارنګه د بیومیډ سنټرال او ځینو نورو ادارو ارقام وو. البته دوی به خپلې سروېګانې لري، خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولی. یو ډله کسان ممکن سلګونه کسان د یوې ولسوالۍ په کچه ممکن لس نفره، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی دا ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي وو، د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم وو، او دا چې بیا سپینګیري دي یا سپین سرې دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات وو. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه، بیا چې له دیرشو را کم و دا لکس کم و خودی ماشومانو ایت یادوانه نوه کردی. دی ماشومانو خبرمی بیا پدی تکرار کرد چی خطر ممکن لامغ زای را ایجاد چی چی پا اول که داسی اغی که دی خواگو کنترول نشتا، شیرینی و بوره و شکر و چاکلیت و دارت پا ماشوم توب که شروع کیگی. او پات شو دی افغانستان دی وسنی داور خبره لکوم زای چی زب خپلم پا کلی که را غرد سوایم، او اکثر بی وزلی تر ډیره په کلیو بیا ورسته په خارونو کې دي. یعنی هغه بی وزله کسم چې ګوري حتما بوره اخلي، بوره د خپل خوراک یو غسلی جزی ګڼلې ده، کیس نه نور تاریخ نو ډوډۍ لدی خوګ چای سره چکی او کنور قطغم نه، یعنی دا هغه یو هغه ده یو جز ګڼل سوای ده. اوس که ډیر غریب امي اتمان بوره اخلي یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي، په دې خاطر مې دا هغه وکړه. نو یعنی بل مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولی خطرناکه ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
څنګه چې مخکې ما وویلې، خطر په دې دی چې د انسان غړي لاس پخې زړه ماغزه خو باید سالم اوسي، په پښو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي، او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ، یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې او درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه، کله چې شکر زیاته شي لاسونه او پښو ته وینه ورنه شي، دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي، ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي، پښې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده، سړی خپل غړي له لاسه ورکوي، او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي، مغز انسان بندیږي، او بلکه زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي، چې هغې ته مونږ وایي د زړه سکته، یا په طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي، او په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناک.
بله مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به اله وکړو چې دا وقفه خبره کې بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مې دار کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مې دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دی ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوښتاست او ریدونکو تاسو هم کولای شئ دی ازادي رادیو په واتس اپ باندې لمکسر از تماسونی سه مثبت څلور سوشل شبکسو یو 210 209 دی ازادي رادیو دغه پروگرام په ازادي رادیو .org یا کوم کې هم درنګ د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورسره به د ازادي رادیو په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره واورئ. ډاکټر صاحب ملک زای زموږ د پروګرام میلمه دی، په جرمني کې د عمومي طب متخصص دی. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر صاحب، د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو، تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل، پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کی او دغه شکر تخزان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر ښه مهم تا دی چې شکر باید کټر شي، ټیټ شي شکر، شکر باید وسوځي، نو ته سوځېدو د پاره داسې باید وایي چې مونږ خو البته سنګرېسب شروع نه کړ چې شکره څو ډوله ده او څنګه ده، نو داسې باید وایم چې شکره البته درې ډوله ده. نو لومړی ډول به وایم چې هغې ته ټیپ یو دیابېټس وایي، د هغې علت دا دی چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکره ښکته کوي انزولین نومېږي، هغه انزولین نه تولیدېږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت دی. نو دې لپاره بیا سړی هر شی چو کې بله ګټه نه کوي، غرض دی چې انزولین ورته ورکړی شي، پچکاري شي. راغلو دوم ډول یې ته چې هغې ته ټیپ دوه وایي، نو ټیپ دوه سړی ویلی چې د زخت ډېره برخه همدا ټیپ دوه ده په ټوله نړۍ کې، او یو درېیم ټیپ چې دی هغه ټیپ درې دی. ټیپ درې هغه رقم شکرې ناروغۍ ته وایي چې د یو بلې ناروغۍ په وجه باندې شکره پیدا شوي، انسان شکره پورته شوي اوسي، شکرې ناروغۍ نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکره پورته شوې ده. نو زه به راشم د مثال په توګه، ځینې کسان دي د فشار کښته کولو لپاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغې ته هایدروکلوروتیاتیت وایي، فشار کښته کولو. نو که چېرته د دې ګولۍ کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي، دا غ انسان شکر پورته کیږي، او که چېرته دغه ګولۍ ونه خوري دا شکر تکلیف نه لري. یا بل څه وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چېرته دغه ګولۍ د 50 ملي ګرام نه پورته شي، لږ ځینې کسان دي اته 15 ملي ګرام، ځینې کسان اته 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو د هغوی شکر بیا به ډېره پورته کیږي، چې دې ته بیا لاتیني ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي. نو دغه هم یو علت دی. که چېرته د کورتیزون نه خوري، دوی ته هېڅ شکرې تکلیف نشته، نو د مخنیوي خبره مو وکړئ. خبره دا چې هغه بنیادي ناروغي که نه وي او دوی دا ګولۍ نه خوري، شکرې تکلیف نه لري. یو درېیم یو مثال به ووایم، هغه دا د ځینې کسان فرضاً د تریخي یو کانه دی، هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس هغه یو نلکی تلاچ هغه بنده کی، چې لاتینی اصطلاح کې وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس اوبه چې تولیدېږي د هاضمې دپاره، هغه لاره که بنده شي، نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کېږي، التهاب پیدا کېږي، پانکریاس خرابېږي د انسان، نو په دې وخت باندې بیا د انسان شکره پورته شي. که چېرته بیا همدغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې ده وویستل شي، او د پانکریاس هغه اوبه ښکته شي کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. یعنې دغه وخت کې باید سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو چوپ درې ناروغ دي. ته البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. رای به شو د چوپ دوه ناروغۍ دپاره چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکر ښکته کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې دی زور یې نه رسېږي ورسره. یعنی انزولین شته بدن کې، ډېر کافي اندازه شته، خو د هغې زور نه رسېږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوی. ولې خرابه شوی کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابېږي. اوس نو تاسو وویل چې سړی څنګه یې مخنیوی کوي شي، نو مخنیوی څنګه چې مخکې یاده کړه، د ماشوم لینه سره شروع کی بد سره بد ډیر حرکت کی او هغه شین چې شکر پورته کی هغه و نخري نو نه پم چم دا اوس زه تفصيلات ورکم چې کوم چې شکر پورته کی کوم چې نه ور کی او کورسته وګ کی
بلې ډاکټر صاحب هم دا اوس فکر کوم خو وخت دی زکه چې اوریدون کی ترغو پوری چې راضی دی غوي پختنه به ممکن په نورو مسایلو وي لکه څه بحث او پرته شی برته موضوع خو دغه اوسنۍ وخت کې دی کی تاسو تشریح کی چې څه څه دی مننه
نو څنګه زه کسب کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر پورته دی او ریزن کی کده شم ته بریده به دې ردی وای او دا وای چې توه دامخره
بخیر عام خو به ټول پویږي چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خګری دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخیم هدا اقل تشریک بیا بنو خلک خپل خبر اخلي
زتاوم کنه چې وای کتاو هلومړي قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه غنم او ډوډۍ ده اڅو چې دا غنم سپین دی لا پس شکر او فرام سپینا ده نه خپري مان ده هغه وروسته کوي چې جوارم خپ مړه کېته شکر پورته کوي کبه وای چې وریږي هغه خودسې شه پورته کوي ته پوهی چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی هغه هم پورته کوي ښه دا به پرېږدو کچالان څنګه هغه یې هم پورته کوي نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دا مو خورې غنم مو خورې جوار مو خورې وریجې مو کچالان خورې وایي نو څه شی وخورو په حقه باندې دا سوال کوي شي خو داسې به ووایي چې غنم مجبور هستی تاسې وخورې یو شی خود پیدا یو شی باندې خو ډېرې خپله ګېډه مارې کوي که هغه نو هغه ککوی چې دا سپین غنم بخوری د هغې په ځای تور غنم بخوری او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم دي پوستکی ته نیستل شوی دی هغه لا پسې شکر زیاتوي نو هغه غنم چې پوستکی په کې وسي هغه چې موږ ګزاره ورته وایي هغه چې ډېره برخه نشایسته یې ده هغه باید په کې وسي یعنې پوستکی والا همدا رقم جوار او همدا رقم نور شی ده خبره دا ده چې دې د خوراک نه کېږي په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي هغه اوس یاد کړم نو خلک وایي چې زموږ زور نه رسېږي دې شیونو سره چې وکړو افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خورئ کوشش وکړئ چې د مجبوریت ډېر نه وي هغه لږه اندازه باندې وخورئ همدغه جوار غنم دغه شیونه لږ وخورئ بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکر هم ورسره یو دم زیاتېږي نو اقل سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک کې نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیونه چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي او راغلو دې دپاره چې دغه شیونه که سړی لږ وخوري کله کله بیا هم شکر پورته کېږي نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت دی دغه ډوډۍ سره باید سړی همدا رقم حرکت وکړي که چیرته بیا داسې وي ځینې کسان دي سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ ځي هغوی ته بیا بله چاره نشته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې او ګولۍ په دې وخت ضرور دي ځکه وایم دا خبره کومه چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکره څه تکلیف لري زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکره ورته تاوان ونه کړي د سر مغزونه نیولې د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندي کې شکرې باندې تاسو به لیکلي ځینې کسان چې شکر ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې همدا رقم د سر نه تر پایا پورې پښتورګي د منځ دي ټول د منځ دي دې لپاره چې د انسان پښتورګي د منځ لاړ نه شي نو باید په ښه وخت کې ښه وخت کې مطلب دا دی مخکې چې پښتورګي تاواني شي اوسي باید سړی ګولۍ باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګي
بیا د انسان خراب نشي مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګست فکر کوم یو اوریدونکو کې وسلرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لري زنګ دی راواله دی البته د ازادي رادیو واتس اپ منوي کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکو زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روښی تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګست ډاکټر سپ تاسو د ډوډۍ او امدارنګ د کچالو او د وریجو یادونه وکړه په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي تاسو خو د غنمو یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي دا مسئله ده. او یو بل خبرم اوس را یاد اسوله چې خلق فکر کوي عام خلق هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت او د هغه بیرته ورسموي همداسې فکر صحیح دی که نه؟ پروتین او هغه ډیر نه لري دغه ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي.
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم میاده کې شکر ډیره پورته کوي، خو یو رقم غنم ته ورته یو شی دی. ما زر خپل ډکشنری کې وکتل چې پښتو کې ورته څه وایي، یادینه مې تعلقات څه نه و. جرمني کو ته هافه وایي، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغاکه وایي. نو څنګه چې تاسو به لغاکه پیژنئ،
فکر کوم د غنمو منځ کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
نه، دا یو بل بوټی دی د غنمو په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنمو په شان یو بوټی دی. لغه که وایي یو بل لغت مې پیدا کړ، لغارې اوربوشي ورته وایي.
ښه، اوربوشي
لغارې اوربوشي، بل کچه اوربوشي هم ورته وایي. یا بیلاشک اوربوشي هم ورته وایي، او په انګلیسي کې ورته کوارتز ورته وایي، او فارسی کې ورته کلجو ورته وایي. کلجو. نو دا مې ویل که لغه که لغړې وربشي که څوک وخوري، نو دغه شی چې دی نو شکره بیا ډېر نه پورته کوي.
او دا د تورو اوړو سپینو اوړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی دی، په کې خو هغه شی چې ده سپین سپین غنم دي او ډېر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو دپاره کار اخیستل کېږي. دغه چې ده د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډېر زر جذبېږي پتن کې، ځکه چې هغې کې بیا نرید پوستکی نه شته، نور شیونه په کې لږ دي، نو دا ډېر زر جذبېږي. په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري، دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل بیا نسبتاً
صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاوره مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وای دی. مهرباني.
شکر ناروغي مریضان دي، دوی باید د کوم شي نه پرهیز وشي او څرنګه حفاظت وشي. د خپل یوري تورواله وکړو، ګټه هغه مور پرې کړو، اوس ورو په ورو دغه تورواله وشي. زیاتې بیا بل ډاکټر هم پرې کړم، خو هغه ټوټه ته ورسېده.
سی زب ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاوري د دوی نه به پښتنه وکړو. ډاکټر صاحب اوریدونکي زنګ راوالې او البته دی ویل چې د پښو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړه، چې داسې ورو ورو پسې پورته تللی دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پښې ګوتې او د قطع کې، او آیا بله چاره یې نشته له دغې پرته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړه، تاسو یو غاټ نل وګورئ، هغه به ډېر زر بند نه شي، خو یو ډېر نری ورکوټی نل زر بندیږي. همدا رقم د انسان پښو کې هغه قچه ګوته چې ده، لومړی هغه قچه ګوته د انسان د شکرې ناروغي باندې چې څوک اختر یې شکرې پورته ده، هغه ګوته یې مړه کېږي. بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي او بیا نو مخ پورته باندې راځي، ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه ووایم، رګونه ووایم، نري کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم، د لبده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته یې غوسه شوې ده، بیا یو بله یې شوې ده، بیا اخر غټه ګوته یې د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخه یې شوې ده، بیا نور پړکې ته یې پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګونه یې هم شوې ده انتر رانه پورې. نو طبقه په طبقه همداسې ما لیدلی دي چې د انسان پخه غوسه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوسا شوې ده. نو ته اوس راغلو دې لپاره چې مخنیوی څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل، که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي، دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم، یعنی نور رګونه جوړیږي هغه ته اته سره ورته ویني چې اته اناستوموزن پیدا کیږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډیره ده بل رګ ته حتی یو لار پیدا کیږي چې هلته بیا هلته وینه ورتلی شي. نو د پخو کله چې د یو چا قچه ګوته سرو شوه لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والله زما احساس کم شوی دی. زه به تاسې ووایم چې د شکر ناروغۍ کسانو به تا چې اخته دي هغوی باید وخت نا وخت په یو هنداره کې خپله پخه وګوري، ځکه چې هغه د شکر ناروغۍ باندې د انسان احساس د منځه ځي، یعنی دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پخو پخو لوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پخو وي، که چېرته په لار کې یو ځي کې یو ګلمیخي یو خیښه وي هغه یې پخې ته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پخې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی یو خیښه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پخو کې حتی یو میخ دی یو د یو خیښه ده نو هغه فالتې د پخه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه که چې پخه کې مې یو شی تللی دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پخه باید وګوري کنټرول کړي او وادې ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پخو وګرځه چې پخې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد یې شروع کړ نو پوه شه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پخه هغه رګونه بېرته خوشې کوی شي. نو دا هم هلته یو وخت لري کله چې بیا پخې د انسان تورې شوي هغه بیا ناوخته ده هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغۍ په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کې لرئ؟ زموږ که تاسو اورئ لطفا خبرې وکړئ، ټلیفون مو رخصه وای دی. د ازادي راډیو روغتیا ژوند ستمنی پروګرام دی.
استاد دغه مې د پلار د شکر ناروغۍ د کدي پاک لري معلومات راکو په دې اړه مې زنګ وکړل.
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو راغواوري. دوی د شکر د ناروغۍ په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل خ معلومات مو ورکړه، که لنډه توګه باندې بیا هم البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک یې جدي ونیسي چې شکر لري. مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نه شي او شکر ولري، هغه اولینې نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې که شکر ولري؟ مننه.
څنګه که تاسې وي چې شکر ډېره پورته نه وي، د لازم حد نه لږه پورته وي. د مثال په توګه نورمال شکر کله چې سړی د خوبه راپورته شي په ناره باندې د 100 میلی ګرامو په دیسیلیتر شاوخوا ته نورماله ده. که د دغه کس شکر 100 میلی ګرامه نه وي، 150 میلی ګرامه وي یا 120 حتی 200 میلی ګرامه وي، په لومړنیو وختو کې دا کس هیڅ رقم نخو نخانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پوهېږي سر مې خوږ دی سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږېږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږېږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړني وخت کې هیڅ رقم نخې نخانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي. او که چېرته بیا داسې شو چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو مخکې یاده کړه چې که د انسان شکر په ناره باندې 100 میلی ګرامه په دیسیلیتر وي دا خو نورماله ده، او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي. او که د دې شکر بیا زخته زیاته وي، یعنی 600 میلی ګرامه 800 میلی ګرامه وي، هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي. ما ته خپل رنځوران نه یو کس څه وخت مخکې راغلی و، هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې متیازې راځي، ډېرې متیازې کوم. ما له اوبه ډېرې څکې، وایي خو ډېرې متیازې چې کوم نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه. داسې ما فکر کو چې د ده به د څه شي متیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته لري. متیازې مې چې کتل میکروب پکې نه و، بلکې شکره پکې ډېره وه. بیا مې ورته د وینې شکره وکتله، دومره پورته وه د 600 میلی ګرام نه پورته وه. بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږېږي؟ وایي نه نه بلې تکلیف نه لرم، یوازې تیږه یم. خبر اوس بلند کما یعنی په لومړی وخت کې ډیر زنجوران هیڅ رقم نخې نخانی نه لري منته د وخت په تیریدو سره د نخې نخانی ښکار کیږي که شکر د دې چې په حد زیاته شو حتی 0 میلی ګرام یو نیم 0 میلی ګرام وته کله کله حتی رسیږي هغه زنجوران د رشته د ډیر پرکالې د ستړیا د کمزوري احساس کوي ماغه وخت کې خو شکر چې ته دې ته ټیټه شو دا نو هغه احساس هم ورکیږي نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پیږي هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي یعنې ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نخې باندې پیږي نو ماته اته د څلوېښت پنځه څلوېښت د 50 کلنې عمر کسان راغلي دي دا څلوېښت کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی نو واده نه ده کړه دا معنا چې واده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد او ځینې کسان دي څلوېښت کلنې که ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري خو فلا نه شمالی نو خو داسې شی چې ګورې د هغه شکره پورته ده نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به یې پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونهشي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د نارینتوب احساس نه شي کولی او نور یم چې مخکې یاده که چې یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې 100 متره منډه واله 100 متره نه شي والی 50 متره ته ودرېږي
بله بله مننه ډاکټر صاحب د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډیر کم ممکن سړی علایمو دو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي ممکن به قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه به شم هسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي
ستنه زه که رښتیا هم ساسو په پښتن سم پوه نشم چې آیا افغانستان کې داسې پوهاوی شوی دی
یعنی عامه پوهاوی په افغانستان کې شوی حداقل په دې شلو وروستیو کلو کې یا تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه پوهاوی لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې څنګه
ضرورت اړتیا خو زخت ډیره ده ځکه چې مخکې مې چې یاد کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولونکې ناروغي ده چې تچ پرې نه پوهېږي چې د شکرې په ناروغۍ اخته یم ته هغه وخت پوهېدی شې چې ډېره ناوخته اوسي ستا پښتورګي خراب شوي اوسي ستا پښې د غوسېدو حالت کې شي ستا د زړه تکلیف ته دی چې ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي ساعت کې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کیږي انسان ته یعنې مغزه خرابېږي سړي ته حماقت پیدا کیږي شکرې باندې نو هغه وخت سړی پرې پیدا شي نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهیله غولونکې ناروغي ده نو دې دپاره چې پوه شي اوس اروپا کې داسې دی سنګزاسب چې د 15 کلنۍ نه وروسته د بیمه جرمنی کې البته داسې ده چې 15 کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکره هم راځي نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو پرښتیا زمانم ډېر بې وزله هېواد دی خلک د ډوډۍ خوراک کپاره مری ډوډۍ نه لري خلک په خیمو کې اوسېږي اوبه نه لري دا هر شی منم او هغه کسان چې توان لري د سیګریټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سیګریټو اخته دي په چلم اخته دي که د سیګریټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي هغه تمباکو چې تاسو په یو کال کې وګوري هغه باندې حتی ما اوریدلې دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډیر ګران به نه وي پخوا به ډیر ګران وو اوس پیدا کیږي هلته نو که چېرته د سیګریټو په ځای خلق پاسی که تیسی ادیه و شکر ما اندازه کولی یا ماشین وقتی نو وقت نا وقت پلا شکر اوگی که چیر تا زما دواگانی دی افغانان تا چه پا خواب زمان پا حجرو که و دیرو که پا توپکون بیخی و چلمون بیخی و نو کالتا او در توپک پزه وقتی یار در یو توپک بدل که با یا قن لگ تا لگ سل در شکر ماشینی ها سای وقت بیشی نو دیده پا حوی پا کرده چه خلکو توپک بنه تا انسانان واجنه او در شکر ماشون بنده خپل مور پلار او اولاده د مرگ نه ژغورلی شي نو اوس په کار ده چې افغانان کتوی شي که هغه یو کور نه شي کولی اقلا یو څه شی ورته وایم یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ودرلري و راځي په ګډه باندې څو کورنه یو شکرې ماشین په بیه اخلو
صحیح ډاکټر صاحب د ماشینو و د معایناتو خبره مو وکړه په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ خصوصا هغه چې شکر لري او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی د صحي وضعیت او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي یو چیرته یو درجه ښیي او بل ځای کې بیا بل درجه ښیي دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښي چې کوم واحد اندازه کوي نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسي لیټر وي هغه یو واحد شو او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا ملي مول باندې اندازه کوي ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګورې هغه باید ملي مول ضرب د اتلسو کې چې هغې نه ملي ګرام پورته شي نو کله کله چې ما د تاسو سره مرکې درلودلې پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده ما ته ډاکټر مې وایي چې دا 15 خطرناکه ده بیخي جګه ده ملساسی ته میلی مول ده اغا میلی گرام نده نو پا دی اساس آغا تو باید زر ده تلسو که آغا نو ده یو موضوع شوا چه میلی پوشی کم واحد ده راغلو که این واحدی تا چه دوا دری پینزه شکری ماشین نو گوره چه طول پا میلی گرام بندی ده ده منم چه این ماشین یو زل شکر او گوره تا تخکاره که یو زل شل دوم زلو گوره یو زل درش بل زلو گوره یو زل پانزوز بیا یو زل نو دی که لاسونه تر پنځه لسه پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري په سړی د اوسط کې پیدا شي نو ښه به دا وي چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري که ډېره پورته یې بیا وګوري او که ډېره کته یې بیا وګوري دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی په کې بل دا منم دا البته تخنیکي جوړښت دی تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګور چې عین کچه وخی د کینه لاسونه تر پنځه لس کسولو کې توپیر سره وایي چې هر ماشین کې شته
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب البته د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی د پروګرام ورستی برخه دی پاول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړه ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي مثلا دا دي کوک دي یا په افغانستان کې ګڼ نور دي جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیګم الکوزای انرژي ډرینک دي نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څخل کیږي که لکونه نه نو زرګونه خوتی د پیپسی او نوشابه او د خو بتسکل کیږي که دسی وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دا ریډ بول داسې جوړیږي تر یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه
ستانګزه ته پدې چې دا شی نه زه بيخي نڅ کما نه کولاس کما نه ریډ بول دا شی نه نڅ کما او کارش مې راي نه شم علي چې څومره شکر په کې دا خو دومره وایم چې زخت ډیر ده بل دا یو معلومات به یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کما چې یو رقم کولا دی چې هغه ته کولا لایت وای هغه وي شکر نه پورته کیږي دا نو لایت یو ګورې رښتیا که تاسو یې چې یو څوک دا لایت کولا وڅکي ایو بل چوی لایف اونس که دا نورمال کلا اونس که نو سره که دیده دوارو شکر یو سات روست او گوری گوری چه آغا چه لایف تا دیده شکر دیره کتا دا نسبت آغا چه تا لایف نس که توی گوره کنه دا خو کلا لایف ته دا خو شکر نه پورته رشتیا لن محال امتسی ته یو سات دو سات روست چه او گوری دیده لایف پانه شکر قطع ده اوگد محالا جو گوره بیانو آغا چوک چه تش لایک کولا لایک ریت بول لایک فینت کی ده ده شکر بایا اوگد محالا گیره پورتوی نزبت آغا چاہتا چه لایک نت اوز نو تاسی پا پختانو کسی ده والی
بله
والی تا ده ده لایک والا چخاک چه جوری گی ده آغا یو رقم گولیگانی مخیمی چه آده کرده آغا گولی کانی پکی آچوی
چی پاول کی تاثیر نکی خوب دوام داره
دوام داره علت yeah. بیاده ده چی داغا گولی کانی چی دوی چی آغای که اسوگرین و رقم رقم زخرین و تشی ده موادی پکی چی آغا یو چی خواگی داغا شاینه چی دی پک کل مو که رقم میکروب زیاده چی شاقی چی کولی ارتوائی او یاده چی ده انسان ده کل مو فلورا تخریبی نو دا فلورا کلمه با دیر او زیدو کتا وازی کلمه نهی دست باید او ایما چه ده انسان پا کلمو که یا رقم میکروب دی چه آغیت سالم میکروب موهی دیر گتاور دی دانو البته پا میلیونونو گتاور میکروب دی نو دا میکروب ده انسان شکر اخکتا کهی او یو رقم میکروبونه چه آغا شکر پورتا کهی تاوان که انسان تا نو دا لایت والا شینه چه دی آغا سالم میکروبونه ده انسان پا کلمو که وجنی او آغا میکروبونه وده کهی چه آغا غیر سیدی دی او انسان تا تاوان که شکر پورتا کهی نو اوگد محال اتتا ده چه دا لایت والا غیر سالم میکروبونه تاوانی میکروبونه دوم رضیاته ای ده انسان نه وزی شکره بیا پورته کی گود محالا بلکه ده انسان خپلا عاصمه ارتا را خرابی گی کلمه خرابی گی نس ناس ارتا پیدا کی گی او نور تکلیفون ارتا پیدا کی
سی دی رضیاته منه نکم خاقل دکتر سیب ملک زی چی پا دغا پروگرام که بل مکسر اشتراک و که ده تاسو ده کور ودان وی او ریدون کو دکتر سیب اکرام ملک زی و پا جرمنی که دو مومی ناروغی متخصص چی ده شکر ده ناروغی د پیخو د زیاتې دوه ارتباط هم درنګ د چی شکر ناروغي څه ده څه ډول مخنیوي کولای شي او ګڼ معلومات له مکسره مفید معلومات شریک کړل د دوی لمانه نه کومه ل تاسو اوریدونکو هم مننه د پروګرام مو اورید البته یادونه کوم چې د ازادي رو شتم روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کولای شي د ازادي رو په پاڼه کې په تکرار باندې واوري
دسترگو تور دسپینو میز کی وینا Is the car a rush of the bar?